تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
قدر من اوریدونکو احترامونه او سلامونه مې ومنئ د هیلو یو وی خبرونه موضوع هم پختو ادب او ولی مونږ په دې باندې زور راوړو چې بیا بیا دا وایو پختو ولې ضروري ده مونږ پښتنو ته ولې د دې ژبې په اهمیت باندې خبرونې جوړو او ولې مونږ هغه ماهرین راوړو چې هغه ژب پوهان دي هغه ادب پوهان دي هغه د دې ژبې د ادب د دې کلتور د دې تاریخ د دې خاورې د جغرافیا د دې سره د تړلي سیاست په سنه رنګ کې هغه خپل خلکو ته ورسوي خپل احساسات ورسوي اولی ضروری ده ځکه ضروری ده چې د راتلونکي نسل په ذهن کې د هغې په یاداشت کې په حافظه کې خپل کلتور نه وي خپل ژبه نه وي خپل ادب نه وي خپل شعر نه وي خپل اتلان نه وي د خپلې خاورې اهمیت نه د خپلې جغرافیا اهمیت هغې ته نه معلوم هغې خو به د ځانه نه خبرېږي نو په دې حواله باندې به مونږ نن خبرې کوو خو بیا د دې لپاره خدمتونه دي چا چا دي څوک څوک داسې دي چې هغه په خپل سر لګیا وي نه حکومت سرپرستي کوي نه داسې بله صحیح اداره شته په خپل خپل سر پښتانه لګیا دي او په ځان یې دا ګڼلې ده منلې ده چې د دې خاورې خدمت چې دی دا په ما فرض دی نن مونږ کوټې ته ځو د پښتنو زما خو دا خواهش دی چې په خار خار باندې وګرځو په کلي کلي باندې وګرځو خدای وکړی شوه دغه به موږ په خیر وي چې کله زمونږ ریګولر پروګرامونه شروع شي ګران اوریدونکو ستاسو نه هم په بخنه سره چې تاسو مونږ غوښتل چې مونږ ته هم پکې ټلیفونونه کړی وی تاسو د میلمنو سره کله خبرې کړی وی پوښتنې مو کړی وی خو افسوس دا دی چې مونږ ریکارډینګ کوو او په ریکارډینګ کې مونږ نشو کولی ځکه چې دا نیخ پنیغه نه دا په ژوندۍ بڼه دا خپرونه نه نو نشو کولی ستاسو ټلیفونونه پکې والو خو لږې ورځې به کېدلی شي بیا مونږ وکړی شو دفترونو ته لاړ شو نو بیا د سټوډیو نه نیخ پنیغه خپرونې راوړو نن همدغه موضوع ده پښتو ده ژبه ده ادب دی کلتور دی په دې کې بیا څه څه دي کتابونه دي د پښتو املا ده اکیډمي ده د پښتو څانګه ده په سکولونو کې شته نشته دا به نن مونږ کوټه به د دې هغه واخلو یعنی هغه موضوع خبره د ټول پښتون ده د قام ده هغه په افغانستان کې دی همدغه یوه ژبه ده او که هغه په دې پښتونخوا کې دی هغه هم دغه ژبه ده او که هغه د بلوچستان په نیمه آبادۍ کې دی دا نو هغه هم پښتون دی مشترکات دي خو تقسیم دي خو په دې بیا هم د یو پښتون دانشور د یو پښتون لیکوال ادب پوه تاریخ پوه د هغوی نظرونه ژور وي هغوی لګیا یې دغه کوششونه کوي او دغه سره بیا د یو کولو که په جغرافیا نه وي ممکنه په بله بڼه د هغې یو کول د هغوی هڅې روانې دي نن زمونږ سره هم په دغه حواله باندې چې دا سمه ده وویل په دې پوهه لیکوال هغې به خپله پېژندلو نوره په خپله هم وکړي د کوټې نه راسره ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب ملګری شوی دی ډاکټر صاحب تاسو ته ستړي مشي او په خیر راغلی وی
ډیر مننه بیروز خان صاحب تاسو او ټولو ګډون کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او مینه
وعلیکم السلام زموږ له خوا احترامونه او دغه شانتي زموږ سره یو بل لیکوال چې هغه هم د پښتو ادب سره مینه دا هغه کې دا هغه هلې ځلې هغه مراته خپل د کار په اړه باندې معلومات راکړي اسمت زهیر صاحب چې څه څه کړی دي دا راته هغه وي اسمت زهیر صاحب تاسو ته ستړي مشي په خیر راغلی وایم
مننه لالا کور ودان مننه
هر کله راشي هر کله راشي دیو د پښتنو کور دی او خدای دی وکي چې د هر پښتون پکې خپل برخه وی من کولای شو تاسو ځان در ورسو تاسو هم من ته اسنه سر ځان را ورسو چې من تم پته ولګي هم دغه سي یو بل سره خبريږي او زمون سره اوس خو د دیوا یو من له پیژندلې غږ هغه په خپل یو استاد د انګریزي ژبې وبخه انګریزي ژبې استاد خو په خپل خاوره په خپل ژبه په دې هر څه مین او دې یاده تحقیق کوونکې ډاکټر ګلزار جلال سرزی صاحب ډاکټر صاحب تاسو ته ستوري مشه په خیر اغلی ویم
ډیر مننه باروس خان تاسو ته او زمونږ د کوټه ملمنو ته ډیر د زړه خلاصه په خیر اغلی او خوشاله وی چې هغه را سره مرګري شو او ان شاء الله چې دا سلسله به دغه سي جاری او هم ډیر کارونه تقریبا په خبره طریقو هو یو ځل بیا ټولو ته په خیر اغلی
مننه زموږ له خوا مننه ټول ځل بیا خور ونه ډاکټر روف عبد الروف رفیقی صاحب تاسو ته مایک حواله دی سسه کوي سسه مکړی سسه کول پکار دی
دا خو د ستاپشتنه تومره پراخه ده بیروز خان صاحب څه کوي په څه لګیا او څه کول په کار دي دا خو دریاب په کوزه کې بندول دي خو بهر کیف په لنډو به زدا وایم چې بس لګیاو ته خپل وسه پوری کوشش کوو چې پښتو ژبه په نړیواله کچه د نو چیرنیزو اصول مطابق په چیرنه باندې دا سیو اصول چې د معاصرو ژبو او د سیالو ژبو په کتار کې نه یوازې د درېدلو جوګه سي بلکې د هغه سره داسې دیني مساجر او مواد په پښتو کې موجود کو چې هغه په نړیواله ژبه وژباړل سي نو هغه په نړیواله کچه باندې فکری مقابله کې برخه واخلي نو په دغه لړ کې تقریبا زما شخصي هم ځانته کار دی ډاکټر رفیقی چړنیز مرکز د خپل مطبوعات او خپل نشریات لري او داغه علاوه زما خپل څه دروسه پوری په نظم نثر کې او په چیرنه کې په تحقیق کې کار ستا اردو پښتو فارسی او انګریزي کې می تقریبا 15 پښتلوشت کتابونه چاپ شوي دي نو هغه البته ټول په پښتو او پښتنو متعلق دي که ژباړې دي که په عربي ژبه کې دي لیکنې دي که تحقیق دي خو ټول د پښتو پښتنو او د دې خاورې اړوند مطالب می را یو ځای کړی دي په هغه اخته
او په کوم حالاتو کې لګیا ځکه چې دغلته خو د جبې په اړه باندې هم تاسو یو ډیر ښکارا دغه د حکومتي سطح باندې په هغه کچه باندې او په کوم حالاتو کې مو دا دومره د زیار مو مسئله ده
بیروز خان صاحب په دې کې شک نسته چې اقبال په یو شیر کې وایي چې مذهب زندګیلان خواب پریشانی نیست از همین خاک جهان دیگر ساخته نست موږ بل دغه خاورې نوې جهان جوړو یا مثلا لکه لوی خوشحال چی په خپل یو شیر کې وایي چې که اسمان دی د زمری په خلو کې ورکا د زمری په خلو کې مپرېږده همت نو هغه همت په کار دی ولوله په کار دی یو لیونتوب یو جنون د خپل مور مورنی جیبي مورنی خاورې سره چې کوم یو مینه ده فطري نو حب الوطن من الايمان دا خو د ایمان برخه ده نو په هغه جذبي تحت بیا سړی په نه امکاناتو کې هم امکانات ځان ته برابر یا بیا پروردګار سره وادام کړي د چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا که تاسو فکر وکړئ مولانا عبدالقادر چې کله پښتو اکیډمۍ په پېښور کې تاسیس کړه نو هغه په یو لیکنه کې لیکلي دي وایي زه په هغه محدودو امکاناتو کې چې په پېښور یونیورسيټي کې یو دفتر راکړي عبدالرحمن شباب کله راکو او یو میزو چې دراغه در پښه موږ خشتلاندې کړي و نو په دغه محدودو امکاناتو کې وایي چې اول ورځ کې نستم نو بیا چې د پښتو اکیډمۍ پټي د پښتو اکیډمۍ پېښور کوم مونوګرام ډیزاین کړی دی په اول ورځ په هغه کې د قران شریف دغه آیت ور کړی دی چې څوک زما په لار کې جهد کوي په هغه باندې زبندې دروازې خلاصوم. نو دا جهد چې دی اخلاص غواړي هر کار بیا خدای تعالی په خپل هغه مساعد او حالات برابرۍ فیوریبل کوي. په ډېر محدود لکه تاسو چې اشاره وکړه په ډېر محدود امکاناتو کې کله کله د سړي ډېر غټ غټ خوبونه و تعبیر ته ورسیږي. نو همدغه جذبه ده چې دلته مختلفو ادارو لخوا د اکیډمیانو لخوا دا زموږ شیان چاپ شوي دي، بلکې زما خو یو شپږو شیان له کابله چاپ شوي دي او یو څه ترجمې مې هلته شوي دي، له پېښوره چاپ شوي دي الحمدلله، د لی په کوټه کې چاپ شوي دي، د لاهور د مختلفو ادارو لخوا چاپ شوي دي. نو دا هغه چې جذبه وي بیا هغه کار په خپله رڼا یو فطرت لري، رڼا تر هر چا خپل ځان په خپله باسي، هغه څرک بیا رسیږي. نو هغه خلک کار ته ګوري، د کار معیار ته ګوري او هغه چې وتلی بیا هغه ته په خپله لیکوال ته لاسرسی کوي. زه په خپله د انسان د تدبیر ساز کایل یم، د تقدیر چې دی تقدیر ساز دی، دی تقدیرونه په خپله جوړوي. نو کسړی د تقدیر د جوړېدو په لټه کې سی، نو بیا امکانات ګرځي دغه په فیور کې راځي او د انسان توان د حالاتو سره ډېر بالاتر دی، هغه خپل ګټیان په خپل توان کې راوستلای شي.
تاسو د مولانا عبدالقادر صاحب ذکر وکړو په کوم حالاتو کې هغه یو بل داوا به وایو چې هغه کړی و، او هغه دا ویل چې ګندې د انسانیت شروع چې شوی ده دا د هندوکش نه او د دې برخه نه شوی ده، او هغه دلیل تاسو به په یو کتاب کې دا هغه په لیک کې وکتلی لوستلی وي چې هغه ویلي دي دلیل دا دی چې کله دا دنیا ټوله اوبه وه او بیا ورو ورو د اوبو کچه سطح کمیده، د دې معنی دا چې کوم ځای په دنیا کې اوچت دی دنګ دی هغه وړاندې راښکاره شو ژوند هلته شروع شو. بهرحال دا لغې اوس فرق صاحب او حبیبالله رفیع صاحب او دغه شانتي نور دا چې څوک پرې تحقیق هم کوي لیکونه هم پرې کوي، هغې هم د دغې قیل دي چې که وګورو نو یعنې پښتانه د ټولو نه زوړ نسل دی، دغه خو د تحقیق کوونکو کار دی، هغې به پرې لګیا یو. خو چونکه تاسو مولانا عبدالقادر صاحب ذکر وکړو د هغې چې ذکر وشي او د هغې ستاینه ونه شي دا به هم
بیخی به زیادتی وی. دا خو زموږ مشاهیر دی دغه قافله هغه په دې لار به ولې د زکه د هغه په نقش باندې موږ اوس قدم اخلو او روان یو. علامه عبدالحی حبیبی وو که د نور زموږ مورخین وو که مولانا عبدالقادر په هغه محدود امکاناتو کې داسې یو کار وکړي چې نن دا وخت پښتو اکاډمۍ پېښور هم په عالمي سطحه سترګور اوړي او د پښتو ژبې ادب او د فعالیت لپاره یو مهم مرکز دی. نو په هغه محدود امکاناتو کې دا سړي د دې اکیډمۍ بنیادونه په اخلاص باندې ایښي وه چې بنیاد یې په اخلاص و. ان شاء الله رحمان بابا وایي چې دا مزل په یو ګام دی د اخلاص، کله مځکې و اسمان ته خاطه ګران دي، نو دا مزل په یو ګام دی د اخلاص، دغه هغه مزل دی. خو دغه د تاسو چې کوم خبره وکړه بیروز خان صاحب زه ډېر خوشحاله شوم چې مولانا عبدالقادر علمیت دغه پوه تدبر او تحقیق او څېړنه ته چې موږ ګورو، نو په دې کې شک نشته چې په زموږ د مولانا عبدالقادر په حق غاړي بندې دي. موږ باید د افکار په نورو ژبو کې ژباړلي وای چې نړیوالو ته هم رسېدلي وای، د پښتنو د نسبی ریښې د هغې د جغرافیې د حوزې د مشاهیرو په باب چې د مولانا عبدالقادر کوم نظریات دي دا کوي باړل سي د نورو خلکو د لپاره به یو شمن منبع ثابت سي. د هغه په تایید یو خبر خدا سي ده چې د نوې چړېدیز علوم اوس په ډېر ساينټیفیک انداز په مخ روان دي، یعنی دا د عقیدت مندي تر ساحه وزي حقیقت بینی تر رسیږي. نو د هغه په دلیل کې یو کلیم زموږ دا هم دی چې دغه د ټیکسلا چې کوم پوهنتون وو په هغه زمانه کې د ټیکسیکالا په نوم، نو دا اوس هم هغه د بودستانو چې کوم یو عبادتګاه دلته او هغه دغه یونیورسټي چې یعنی دا په یو حواله راواخي، ځینې مورخین په دې عقیده دي چې دا باقاعده لومړنی یونیورسټي ده په دنیا باندې چې هغه په لرغوني یالان کې کته وګوري د مصر او د قدیم د لرغونی یونان او د فارس د مدنیت او د تعذیبونو د روما
دا چې کوم پړاوونه راچیر سوي دي هغه باندې تحقیقونه روان دي، خو په سنسي بنیاد باندې د دغه شیانو د ثابتېدلو لپاره اوس زیات ډیر فیوریبل امکانات دي، او امید دي ان شاء الله چې دا خبرې به ورسره تر بل نور زیاتې د روښانتیا خوا ته رسیږي.
څومره چې تاسو دغه خوشبيني خای دغه سي ډیر ادب پوهان، جګ پوهان، تاریخ پوهان هغه هم دغه وچ پښتو داسې جبه ده چې دا د ورکېدو امکان نه لري، خو دا غنی کول پکار دي. څنګه چې تاسو وختي په سر کې دغه ذکر وکړو چې ژباړې اوشي، هغه سيزونه پښتو ژبه ته راوړل شي چې هغه د تحقیق وي، هغه د نوې دور وي، اوس ته کمپیوټر دور دی، پښتو خو کمپیوټر ته تللی ده، ګوګل ته تللی ده، خو خبره هم دغه ده چې اوس د دې په ژباړه پسې، د دې په املا پسې، او په دې پسې نور کار څومره کول پکار دی. په دې باندې هم ستاسو نظر اخلو، په دې به هم ستاسو نظر اخلو ډاکټر صاحب او نور مېلمانو نو هم، چې ولې پښتنو بچو ته پښتو خودل پکار دی، ولې د څه لپاره؟ یو خدا به هم پښتنه کوو، او بل بیا دا چې د افغانستان په اړه باندې دا د هندوکش ذکر وشو، نو دنیا هم څوک چې په جغرافیا پوهې دي هغې افغانستان ته فلور آف دا ورلد وایي، یعنې د دنیا چت ورته وایي، بام ورته وایي، د دنیا بام. او دغه د پښتنو د تاریخ د جغرافیا د نسل دغه یو ځانګړتیا شته په دنیا کې، نه پوهېږم چې په دنیا کې و په نورو قومونو دومره لیکل شوي وي، یا په نورو قومونو دومره ناورینونه راغلي وي لکه څنګه چې په پښتنو افغانانو راغلي دي، لا پیروان دي. نن هم یوویشتمه پیړۍ ده، یوویشتمه صدۍ ده، خو د پښتون کور په امن نه دی، پښتون بې کوره دی، کډواله دی، افغان کډواله دی، بې سرنوشته دی. د دې په علت باندې به هم خبرې کوو که وګورو، نو دا پښتانه افغانان په دریو جغرافیایي برخو کې تقسیم دي، د دې دپاره هم څه کول پکار دي، امکان لري نه لري، پکار ده نه ده پکار. او بیا په پېښور پوهنتون کې او په کوټه پوهنتون کې، په اکیډمۍ کې په کوټه کې او په اکیډمۍ کې په پېښور کې او دغسې په کابل کې، د دوی د یو بل سره د تړون په اړه باندې هم پوښتنې لرم. دغه به پوښتنې کوم زموږ سره دا دوه مېلمانه نور هم دي، عظمت زهیر صاحب دی، هغوی هم لیکونه کوي، کار کوي، د هغوی په نظر به اخلو. ډاکټر ګلزار جلال سبزی صاحب دی، ډاکټر صاحب وبخی، عبدالروف رفیقی صاحب یو ذکر وکړو چې د عقیدت په ځای اوس د حقیقت، او د دې په اړه باندې ډاکټر ګلزار جلال سبزی صاحب ایڈورڈ سعید ذکر اکثر کی چھ آو یو حقیقت تے یو عقیدت تے، عقیدت پخپل زہر ہے خو حقیقتنا خلق تا ور رسول پکار دی، حقیقتنا بترا خوی پچا بخل دی پچا بخل نہ لگی، خو حقیقت حقیقت بھی گرانو میں منو رس رو سے گے گرانو اردن کو تا سو ہم چلتا زیمو مانگا یو وڑا شان دا ماخلو دا دمی رستو رازو دا خپل میں منو سر پدی موضوع نور بحث لرو رس رو سے
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدمونو اوریدونکو د وړي شان د مې ورستو اوس راځو، او په دغه موضوع د خپل ملګري سره نوري خبرې وکړو. ډاکټر صاحب رفیقی صاحب ته خبر اعظم خو اوس په لګ ورشو، عصمت ظهیر صاحب ته چې هغه ستکړي دي سکوي سکول پکار دي، هم دغه پښتنه غي تندم اقدم. عصمت ظهیر صاحب تاسو خپل پورا
پیژندل نه مننه لالا لالا ترغوسه پوری خو یو لاس کتابونه مې چاپ کړی دی، د دې سمخ کې مې په درو اتیا او څلور اتیا او پنځه اتیا کې دا ساته معلومه ده ورو پټه ساته په لوشم په شین یو مجله چلوله چې د زیابلک په رژیم کې نو پلوشاوت ونیستنی پلوشاوت، نو داغه بعد بیا افغانستان ته تک شو یو څه ویانګو ادبیاتو سیاسیاتو، نو داغه بعد چراله مو نیویټی می بیا اوسنا مجله د فکرینو ادبی فورم پښین دخوا چلوله، نو پاره کې د فکرنیو ادبی فورم د خوا موږ هغه وشي احساس کړی وو چې مشت د سي نوې کار کول په کار دی، نوې خبر کول په کار ده، د پښتو ادب پیش منظر بدلول په کار دی، ځکه پس منظر خو موږ لرو د پښتو ادب د پیش منظر چې دی هغه بدلول په کار دی، دا د پاره نوې خبر، نوې تخلیق، نوې تحقیق. نو تکرانو ادبی فورم د پروفیسور راز محمد راز څلور پنځه ناولونه او دا هغه کائناتي اما جنسیت فلسفه د کاسمک سیکسولیزم په پښتو او دا هغه نثري نظمونه وښنه ګاډز دا سیو څه کارونه مې وکړو. خپل مې بیا د فنلند تاریخ لیکلی دی، ځکه تاریخ ما سبجیکټ نه دی خو زما خوښ دی. ادب سیاست کتاب چاپ سویم دی، بیا مې وو ناول د پښتنو کې زیول د نونس د 2018 څخه خصوصا دا یو غورزنګ را پیدا شو. پی ټی ایم د پښتانه ځوانان ډېر متحرک کړل، پښتو کتاب او پښتو لوستونکو سره وتړئ، ځکه دلته پخوا داسې وو چې یو لیکوال به 500 کافي کتابونه چاپ کړو، سل به وړیا په ټوپک کې چاته ورکړه، 400 به پراته وو، خو یقین وکړه چې ځینې د پکوړو مکوړو پر دکانو به بیا خرڅېدل. یعنی پښتو لوستونکی نه وو، پښتو لیکوال وو. پښتو لیکوال په کومه غربت کې، په کومه خرابداري کې، په کومه تنګدستي کې کتاب چاپوي، بیا هغه مفت چاته ډالۍ کول او هغه مفت کتاب هسې هم څوک نه وایي. خو د دې غورځنګ د راتګ سره پښتو کتاب او پښتو لوستونکي سره وتړل، ډېر سره متحرک پښتو.
دې کې یو پوښتنه ذهن ته مې راغله، او هغه دا چې اکثر خلک په سوشل میډیا باندې د شعرونو ورکی خلک وایي شي دا چې څومره بیداری ده د ملنګ بابا خواري ده، په دې کې د باچا خان او د خان شهید رول تاسو د دې نوی کول د غورځنګ ذکر وکړو، د پښتو ذکر مو وکړو. دې له خو دغه مشرانو ډېر عمر، ډېر ستړي تیرې کړې، ډېر څه وت ورکړي، د هغې په کې سخواري ویني.
نو هلته د مولانا عبدالکریم صاحب خبره تا و ډاکټر خان نو دا لار خو میالګی خو سمسوره درخته وکړه، نن خو دا هغه ونې لاندې، دا هغه ونې د سوپې لاندې هغه روان دي. ما د ګراوند ریلیټي خبره په واړه وکړله. دغه دی نو یو ناول مې ولیکلو، او دا جبران خلیل جبران ما ډېر خوښ دی، ما پارسي لږ زده او لږ مې دا اردو زده. د لبنان ویاړ په نامه باندې مې د خلیل جبران دغه د ژباړې کړې دي. یو څه داسې نورې دا د ازبیتو دا د ایران و، د فلسطین د محمود درویش و، د یوسف الخیال و، د دې دوه توکان و، د دې یو څه ژباړې مارې مې کړې دي، هغه سره چاپ دي. نو زه دا وایم چې ژبه تاسو وختي مو وویله چې رښتیا هم پښتو اوس هغه معیار ته رسېدلې ده چې د نړۍ د ژبو سره سیالي کولی شي. په هره موضوع باندې کتاب را روان دی، پر هره موضوع باندې څېړنه را روانه ده، خو دا هر څه لیکوال ذاتي تور کوي. د رفیقي ناصري رفیقي ډېر کار کړی دی، رفیقي ځینې کتابونه چاپول غوښتو، بیا خلکو عدالتو هم عدالتو لرم بوتي ډېره تنګ را تنګ هم کوي. خو کار دلته موږ په انفرادي سطح کوو، په انفرادي سطح باندې یعنی په غربت کې کوو، په ډېره درفدري کې کوو. دغسې ادارې به حتمن یې که لکه تا چې اشارې ورته وکړلې، اکاډمۍ مکاډمۍ و داسې، خو هلته برته د عقیدت خبره ده. هلته خلک عقیدت کوي، هلته خلک تعصب کوي، فلانا کوي، هغه کوي، ځکه دا ګرانتسټ ادارې دي. دا د یو ویلفیر فنډز ولري، د دې لیکوالو فلانا او هغه دا کارونه چې اوس یې نور خو لیکوال هغه دي لګیا دي څو ژبه چې ده. نو که ته وایې چې د باچا خان و د خان شهید دغه سمر دی و مشته، نو دا ژبه خو چې ژوندۍ ساتلې ده په مستمره سیمه کې،
دا خو شاعر ساتلې ده، دا خو لیکوال ژوندۍ ساتلې ده، سیاستمدار خو د اویا کلونو بعد خو پښتون قامي تحریک او پښتون لیکوال په جلا سمتونو کښې ولاړو. هغه رنګه شعر خو پاتې نه شو لکه باچا خان چې ډرامې جوړې لیکل کېدلې پښتون وتله په زلرهیم ساکي وولي محمد توپان ولوڅوک ولوڅوک ولو ارباب سکندر خلیل و دغه ډېر خلک ولو. نن خو هغه خلک د موږ سره نهشته په پېښور کښې کوي که په باچا خان سنتر کښې دا کارونه کېږي، نو کوچ غاړي ته خو نو نه کېږي د کوچ والا نه باید چې څوک دا د سرکار و د دربار و د وزارت و د دې دې شیانو سره نږدې خلک دي باید چې دا ژبه را رسمي کړي. ته زما پر څنګ بلوس دی د وش په نامه باندې ټي وي لرې، زه ټي وي لرم نه لرم خیبر ته جګ جګ ورځم خیبر ما باندې ګر سره د بل کلتور و ټیک جیند و اپ لستونې و پلانه پلانه دا خو د پښتون کلتور نه دی. نو باید چې دغه شیان واوسي نو دغه د پښتو د مختګ یو ضمانت هم شي.
دا یو پوښتنه بله تاسو ته وکړه، د راز محمد راز صاحب ذکر وکړو، هغه ستاسو مشر ورور هم دی ارواښاد، نو د هغه لیکونه که هغه د شعر په ژبه که په هغه په نثر ده خو د هغې هغه سینس خو ډېر ژور وي، ډېر فلسافیکل وي، هغه خو فلسفیانه وي، د هغه بیا تشریحول اسان کار وي که ګران
سر دی؟ خو ډېر ګران کار پر دې باندې که ادارې کار وکړي. اوس پر راز محمد باندې چې زه وګورم وګورم یو څه مې ویدین ارمان پوهېږي، هغه انصاف ورسره کوي، هغه کار ورباندې کوي. راز محمد خو څلوېښت کاله د کوچو اکاډمۍ ته ورکړو، اکاډمۍ د راز محمد یو اثار خپور کړی دی، یو د فیض محمد شهزاد یو کتاب مرتب کړی دی، هغه هم د راز محمد مقالې دي ما ورکړې دي. ته باور وکړه په یوه پیج باندې یو کم پنځوس غلطۍ دي. دوی خو راز محمد د خلکو پټول غواړي. دوی خو که راز محمد نن تشری شي پر راز محمد پروفیسر راز باندې کار وشي، د ده پر افکارو باندې کار وشي، بیا خو نو ډېر دوکانونه بندېږي.
په دې خبرې کوم په دغه خپلو اتلانو خبرې کوم. ډاکټر صاحب هم راسره د ډېر وخت نه خاموش دی، ډاکټر ګلزار جلال سرزی صاحب، اوس هغې ستاسو خبرې واورېدې او د تړون څومره ضرورت دی، د نور کار څومره ضرورت دی، د کم کار ضرورت دی، او دا څنګه ممکن دی چې کوټه پېښور سره وتړل شي، کوټه پېښور کوټه کابل سره وتړل شي؟ دا خو یو خواهش دی، یو ارمان دی، که نه دا امکان لري؟ دا که نه دا سبا ده، خو دا کېږي او دا شونې ده. ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب
ډېره مننه، بهروز خان او دواړو مېلمنو ډېرې ګټورې خبرې وکړلې، او زمونږ مقصد هم دا و ما چې تاسو ته دا یو ځل دا خواست کړو چې یاره د کوټې په حق لا یا د هغه د لیکوالو د شاعرانو د هغوی چې کومې هڅې دي، د هغوی کوم کوششونه دي، نو مونږ خو د یو بل نه ډېر ناخبره یو، خو ما وی چې یاره کم از کم د ډیوې په ژبه یا د ډیوې په ذریعه باندې دغسې دا کوششونه رامخکې شي. نو رفیقی صاحب، ډاکټر رفیقی صاحب سره خو زما ملاقات شوی په باړه گلے کې په یو کانفرنس کې، او ډېر خوږ سړی دی، او دا بل مرګری مونږ ظهیر صاحب هم اورېدو، د هغوی ژور سوچ او د هغوی چې کوم احساسات دي هغه په خپل وی دي. که د کوټې خبر وکړو نو بهروز خان تاسو ته به یاد دي چې په ټیک ده که مونږ غلطه تللي نه یو، زه په خپل ځان یادوم، خو د کوټې د پښتو هلو ځلو سره زمونږ تعلق ځکه لږ مضبوط دی چې که تاسو ته یاد نو په فرنټ رپورټ کښې مونږ سره سلطان محمد صابر صاحب، خدای دې وبخښي، هغه او سلطان محمد صابر صاحب مونږ دا اورو چې یاره د دغه دغلته چې کومه پښتو اکیډمي جوړه شوې ده نو په دغه بنیادونو کښې د هغه کوششونه هم شامل وو. بیا ما خو په ذاتي توګه رابطه کړې وه ډاکټر جاوید اقبال صاحب سره، ما وی چې هغه به مونږ سره ملګري، خو د بده مرغه هغه طبیعت ټیک نه دی، نو هغه بیا ما له د دې نورو مېلمنو او د رفیق صاحب نمبر خو ما سره و، رفیقي صاحب ډاکټر صاحب خو د دې بل مېلمه بیا نمبر هغوی راولېږه، نو مونږ د دې پروګرام په ذریعه باندې لاس په دعا یو چې د هغوی صحت خدای پاک روغ نصیب کړي، او چې کوم بیا د هغوی هلې ځلې دي ادبي نو چې هغې له دوام ورکړي. پاتې شولا د کوټې د پېښور او د کابل د دې یو زنجیر یا یو تړون. نو موږ په انګریزي کې وایي چې لینګویج از ا بایندینګ فورس. نو کومنګ د دې پاکستان تاریخ ته وګورو نو د دې دوه بایندینګ فورسز وو, یو ریلیجن او یو لینګویج. هغه لینګویج چې نو هغه خو اردو, خو هغه اردو کې دومره مضبوطیا نه وای چې هغه دا ټول خلک راغون کړی, او دغه یو بدقسمتی وای چې بیا په نور لسوا او یا یو او یا کې هم دغه جبه چې ونو دغه هم یو فیکټر و په هغه کې د مشرق پاکستان د جدا کېدو یا د بنگلاديش په جوړېدو کې. نو دا خو د تاریخ حصہ ده او دا تاریخ. نو کوټه کې پښتو ده او که په هور کې ده. کوټه کې هم ډېر کار کیږي. زه چې څونه خبرې ګم نو هغوی چې کم سیمینارونه کوي, کم کانفرنسز کوي, کم لیکوال چې هلته دي, هغه د عبدالکریم بریالي چې کوم زه پیژنم, زه به د هغوی نومونه واخلم, او چې کوم نه پیژنم نو هغوی ته هم غټ احترام. نو دغسې رفیقي صاحب دی, دغسې ډاکټر جاوید اقبال صاحب دی. زمونږ د پېښور د پښتو اکیډمۍ چې موجوده کم چیرمین دی یا مشر دی پروفیسر ډاکټر نصر الله جان صاحب, دا هم زما خیال دی چې هغوی مونږ خیال ته خدمت کړی دی په کوټه کې په اکیډمۍ کې یا په څانګه کې پښتو څانګه کې. نو او دلته هم کار کیږي. نو بل دا دی چې زمونږ ظهیر صاحب وي د ترجمو, نو د ترجمو هم ډېر غټ اهمیت دی. بیا چې کوم زمونږ د مشران دي, د هغوی چې کومه فلسفه ده هغه هم په خپل ځای باندې ده. بیا هغوی د شاعر او د لیکوال خبره وکړله, نو دا بالکل خبره ځکه ډېره ژوره ده او ډېره مضبوطه ده چې په پښتو کې ډېر شکر دی چې موږ سره رحمان بابا او خوشحال شته دي. او دغه د هغوی که نور هر څه فکر او نظریې, خو د پښتو ژبه ځکه که شعر ویلی شي نو هغه هم په ژبه کې ویلی شي, که نثر لیکي خلک نو هغه هم په ژبه کې لیکلی شي. نو چې ژبه مضبوطه وي نو هغه بیا هغه اظهار چې او هغه چې کوم احساسات وي نو هغه مخې ته راشي. یو ډېره اهمه بله خبره ده چې کوم نن سبا هغه کېږي. پخوا به مونږ دا نظریه وه, او ډاکټر رفیقي صاحب به دې باندې خبرې ترې موکي, چې موږ به پخوا کله هم یو ټاپک یا یو کتاب کته نو داغه په لیکوال باندې به مونږ ډېر زیاتې خبرې کولې, یا هغه لیکوال به مونږ هایلایټ کوو. اوس چې دی نو اوس نوې یو نظریه ده, یا نوې چې کوم د تنقید یو پیمانه ده, نو په هغې کې دا دي چې مونږ د لیکوال په کار باندې او په هغې کې مقصد څه دی, په هغې کې فلسفه څه ده, په هغې کې مطلب څه دی, په هغې کې د ژبې دپاره څه دي, د ادب دپاره څه دي, د سوسایټۍ دپاره څه دي, او بیا زمونږ چې کوم هغه دي کلچر یا روایات دي یا ثقافت دي په هغې کې څه دي. نو دا ټولې خبرې چې دي زمونږ دلته کې لیکوال دي پېښور کې, که کابل کې دي, او که په کوټه کې دي, او په کراچۍ کې هم کار کیږي یا په بار ملکونو کې هم. او دا ډیوه چې دا هم دا هغې یو ثبوت دی چې یاره دا د پښتو ژبې دپاره یا د پښتو لیکوالانو دپاره کوم کار کوي. نو زه خو یم چې انشاءالله څنګه چې ظهیر صاحب وویل چې او رفیق صاحب دا وویل چې یاره نن سبا چې ده نو ژبه ژوندی شوله, کاغه د تحریکونو په شکل کې ده, کاغه د مشرانو, کاغه د قلمکارو, کاغه د لیکوالو, خو ژبه اوس ژوندی ده. او پخوا به په ژبه ویلو باندې خلک شرمېدل, اوس ډېر شکر دی چې په خپل روایاتو باندې او دغه هم د کلونیلیزم د کلونیل سټډي او د پوسټ کلونیل سټډي دا یو فایده شوله چې اوس نه څوک په څادر باندې شرمېږي, نه په خپل ژبه ویلو باندې شرمېږي, او نه په خپل روایاتو باندې شرمېږي.
ډاکټر صاحب ته وښو یو لنډه غونډه پوښتنه به کوي. ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب یادوم چې تاسو دا د میلمنو خبرې واورېدې, هغې کې به تاسو خپل نقطې او پوینټس نوټ کړي وي. خو په دې پاکستان کې یو نریټیو چې ورته وایي, یو بیانیه ده, هغه دا دی چې نه 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 دا قومونه مومونه نشته, بس پاکستان یو قوم دی, همدغه یو ژبه ده, اردو ژبه ده, اردو د څومره خلکو ژبه ده, زما په کلي کې به څومره خلک پوه شي. خو دې قومي ژبه ګرځولې ده د پاکستان حکمرانان, او دغه شان چې څنګه ډاکټر ګلزا جلال صاحب وایي همدغه ژبه وه چې بنګال لاړو بنگلادیش شو, او هغه دا و چې اکثریت خبره وا په هغه وخت نو اکثریت بنگالیانو د بنگال خلکو او جبا بیا قومي جبا بنگالی په کار و نه چې د 100% خلکو چې هغه د هندستان نه راغلي وو او دا غي جبا هلته د محمد علي جناح جبا اردو لا نه و ځکه چې په خپل اردو ډیر کم پوهیږي دغه شانتي خو دا یو نفسیاتي هغه ورکول کیږي کاغه د کورس د نصاب د لارې دی کاغه د میډیا د لارې دی کاغه د سرکاري بیانې د لارې دی چې دا د جبه تقسیم نه نه پکات او بس اردو خامي جبه ده حکومت تر شي عدالت انګریزي جبه ده دفتر انګریزي جبه ده هر یو کار په انګریزي کې دی د حکمرانانو او تقریرونو مهم چې دی هغه ټول په انګریزي کې دي نو بیا ولې د اردو د لپاره خپل جبه سوکریک دي ډاکټر صاحب
بلې زه ډېر یوره او ډېر مهمه پوښتنه ده او د وخت د تقاضو سره ډېر هم اهنګ پوښتنه ده رښتیا خبر خدا ده چې موږ د نړۍ په یو داسې منطقه کې شتون لرو چې هغه د بیلابیلو سیاسي څپو د طوفان د څپو په نرغه کې ده دا وخت نو زموږ هغه ستراتیژیک موقعیت دی چې د هرې خوا موږ څپېړخوره پاتې شوي یو د ژبې چې دی ژبې خو د قدرت نشانیانې دي او د فطرت حسن په رنګارنګي کې دی په ګلدسته کې چې څومره رنګونه وي هغه خو هغومره ښایسته وي یک رنګي خو د خدای خاصه ده اردو خو د اردو سره خو دومره د اردو سره په خپل ظلم شوی دی یعنی سپریم کورټ اف پاکستان چې د اردو د سرکاري کولو یا بلکې په دفترو کې د رائے جوړولو کوم نوټیفیکیشن ایستلې وی هغه هم په انګریزي کې ایستلې وی او وبل خبره دا ده چې دغه جی بي چې دی په دغه چې په د منطقه کې ویل کیږي زما په خپله د حبيبي صاحب یو مقاله و چې د جیبو مور نو خو په دغه پدا منځ کې هغه ته د یو مخصوص جغرافي سره تړلای نه سي د پښتو ریښه دغه موجوده جغرافیایي حالاتو څخه ډېر او ډېر پراخه ده او په پښتو کې د ماشالله ګلزار جلال صاحب او ګران اسمت زهیر صاحب نکاتو ته اشاره وکړه د دې کې شک نشته چې د پښتو دومره د پښتو د غني ونی دغه سایه ده او بلی خواته دومره غنی لري رشیدی په تازه دي تازه په کلتوري حاضر چې دا غومبر دا غوبل چې راځي دا تاسو اشاره ورته وکړه چې په د منطقه کې لتیرو جوړ سيزو رئیس مسلسل دا لري روان دي نو د دغه ک دغه استډیو نه خالی کده بچره پیر سیوی وای او دغه کلتوري او ژبنی رشته د جوړی نه وای شاید هغه دومره په پیاوړتیا د دې مقابله نه وای کړي لکه پښتو او پښتانه چې دا وخت د هاله سینه ورته سپر کړي دا وکړ کوي زموږ یوه خواته ژبنی او کلتوري رشته دومره جوړی دي چ هغه چړینې غواړي لیکن بدبختانه چې موږ د سواد کچه لکه څنګه چې پکار و همره پیاوړې نه درتللې او د دې بیلابیل علتونه هغه ځانته بحث دي
ډاکټر صاحب
کوم عناصر
به ډاکټر صاحب پدې خبرې کو هم پدې سنفونو خبرې کو ځکه چې یو غنټه د لیک سات ته او تاسو سره د علم یو خزانه ده خدا په نشو کولې په وخت پروانه کې په یو وخت کې په یو ناست کې ټول پدې باندې به خیر وخت په وخت ان شاء الله ناس کې کوم خو دلته وړه غونډه د مخلو ګران اوریدونکو تاسو نشته زمو او علمي بحث روان دی د پوهانو نه د خپل ژبه په اړه د خپل ځان په اړه د خپل تاریخ په اړه د خپل جغرافیا په اړه د خپل ادب په اړه د خپل روحیه په اړه باندې واوري دوی دومره ژوره کتنه ولې کړې ده کوم حالاتو دوی دې ته ورسول چې دی په دې ژبه په سي شي په ژبه کې هغه سره وړي چ هغه ناشناوی هغه د خلکو د روحي سره ناشناوی خو خلک تی ناشناوی په دې خبرې کو را سره اوسې وړه شاندما
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانه یو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پانی پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدر من اوردونکو د وړې شاندې وروسته اوس راځو بیا خپل ملمنو ته ورځو. ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب ژوره خبره وکړه، دا هغوی سره په دې اړه نورې خبرې کوو. اسمت زید صاحب د پروګرام د رستنۍ برخه ده، کوشش به کوو چې څومره لږ وخت کې ډېرې خبرې وکړو. یو به زه ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب ته بیا ورشم او هغه ده د پښتو ژبه کې خو دا نور چې کوم ناورین دی دا خو روان دی. پښتانه به هم کنن سبا سبا نن بل ورځ خو پدی به هرڅه به پوه شي. دا سیاست ته بچا خان به ویل د دې روس په امریکای په افغانستان کې جنگ چې دی د دوه طاقتونو جنگ دی او مری پکې څوک منګ او تاسو پښتانه افغانان خو افغانان پښتانه نه پوهېږم چې د جنگ پورس پیدا دي که د جنگ له پیدا دي او که حالات جنگي جغرافیایي جنگي سیاستي جنگي پیسې جنگي پدی باندې به هم وخت په وخت دیش په دینه ست کې موږ ډاکټر رفیقي صاحب
بل
دوه ځانګړتیاوې مې ازیدنت په دې ادب کې راځي. تاسو کوم په ډیر حوالو کار کړی دی په کوټه کې کدا وایي چې را کاکړې یو ځانګړتیا ده ټپه خو د ټولو پښتنو یو ده کنه هغه په افغانستان کې دی هغه په کوټه کې دی او په خبر کې دی. زه خپل هم په دې باندې هغه خبر افغانون خبره خجالت وباسم چې زه دا درې واړه بیل بیل خو دا د جغرافیا حقیقت دی. نو دا چې بیا کوم بدلیږي او بیا سره کیږي ځکه سبا سرحد د دغنو وسورته پښتونخوا خیبر پښتونخوا خو هغه د مشران چې کوم داږي غوښتنه وا کوم پاکستان کې یو یونټ خو د پښتونخوا په نوم دي، پښتونستان په نوم دي، افغانیا په نوم دي، دا غوښتنې وی دا جی او هغه خو به خو په دې ادب کې بیا د ځانګړتیا او د دوه ما ذکر وکړو ته په خدا خو په دا پښتونخوا چې اوس د خیبر پښتونخوا په نوم یادیږي زه ذاتی طور پښتونخوا یو غنم ځکه چې پښتونخوا کې کله دا تقسیم نه و. دا پکې دا پښتونخوا دا پکې هغه پښتونخوا دا پکې دا پښتونخوا پښتونخوا خو احمد شاه بابا ویلې ده هم یو پښتونخوا ویلې ده او که باچا خان ویلې ده او که نورو مشرانو ویلې ده هم یو پښتونخوا ویلې ده. بلکې د خان شهید تحریک خو نوم هم د ګوند چې دی هم په پښتونخوا په نوم دی دغه په خپل ځای چې به اوس پښتون ژغورنې غورځنګ اغه هم څنګه چې اسمت زیش سبزی کرو کو چې دا غی سره د پښتو او دا غی سره پښتون ولی او دا غی سره د پښتو خاوري سیاست خو یو چاربیت چې دا زنده پویګم زه په خپل دومره ادب په نه یم چاربیت لکه چې د پښتون فادرې برخي یو ځانګړتیا لري لکه څنګه چې کاکړې
بله بله یقینا په دې کې شک نشته دا ديني سیمي په جغرافیایي تشکیل کې هغه ځانته ځانګړتیاوي لري. شک نشته چې چاربیته له پښتونخوا څخه د ستاپو مرویجایي اصطلاح د خیبر پښتونخوا د دې څخه چې کوم پښتانه په هغه زمانه کې شاه جهان آباد او روهل کاند او دې ته چکللی دي نو دغه د هغه زمانه کې د هند جغرافیایي تشکیل د اوسنۍ رنگ نو بیجاپور په جیل کې بند او څو خو اشرف دغه اشرف خان یلی کې د بیجاپور په جیل کې بند یا د خوشحال درنګپور په جیل یعنی هغه وخت دغه ټول هند چې په لګاډو نو دغه د چاربیت صنف دغه د خیبر پښتونخوا چې کوم خلک للی و هغه کې متعارفه کړی وو او حتی په اردو کې ځینی په خوانیو متونو کې د چاربیت اثر یا موږ وینو چې د پښتنو الته وړی دی. دا مشخص توب لکه غاړي چې د جنوبي پښتونخوا امتیاز دی، چغیان د جنوبي پښتونخوا امتیاز دی، دغه تر چاربیت یا د کسرونه چې دی د مروتو کسرونه د ګنداپورو کسرونه دا بیا د خیبر پښتونخوا امتیاز دی. زه لږ خشا تا لومړنۍ پښتني ته د پښتو ژبې په حواله یو درد ستاسو سره شریکوم د کتونکو د اوریدونکو سره. هغه په دې مناسبت چې اوس زموږ په تیاری کې د غشو غورځېدو غورځولو زمانه نه ده،
اوس د وشته او د روشانتیا زمانه ده. په دلیل به خبرې، په جواز به خبرې، په حواله به خبرې، بیا خلک منی په لاپو په تور چارو کې غشي خلک ډیر غوږ نه پرنيسي. نو اوس ضرورت د دې خبرې وو چې دا در اوس پوری چې پښتو ژبه کې څومره کار شوی دی، د دې جاج باید واخیستل شي. د دې یو داسې من حیث ملت ملت افغانا یا د پښتنو بین الپښتني د دې پښتو ژبې هر ارخیز ساينټیفیک جاج اخیستل ضروری وو. چې فرض که کچیری سبا یونیسکو یا یونایټیډ نیشن د ژبو کیټګرایزیشن کوي، نو پښتو ژبه پر کم ځای ده. مثلا موږ په سیمه ییزه توګه ډېرې تذکرې درلودې، په سیمه ییزه کچه موږ ډېر پتوکمیزه کچه موږ ډیر شیان درلوده، لیکن داسې مجموعی چې د ټول پښتو ژبې یو نمایندګي وکړي. ما کوشش وکړ یو دیارلس کاله کې مې یو کتاب وکړي ویاړلی په نوم، هغه کې مې د پښتو ژبې د قلم نګارانو څه 2000 کسان معرفي کړه. په هغه کې 1500 ښځې دي او 350 غیر پښتانه دي چې هغو پښتو ژبې ته کار کړی دي، هندي، جرمن، برطانوي، چاینیز وغیره. نو ویا و نړیوالو ته مې دا کوشش باور ورکړی دی چې د فارسی، عربي او انګریزي په مقابله کې د پښتنو د علمي رجالو، هغه د علمي ادبي ټول او پسول ښکارونه ودی ته اوسي، چې په دلیل باندې یعنی یونایټیډ نیشن باندې چې یو خبره مني هغه خو به یو جسټیفاید کیس ته وروړي. نو دا د په معیار باندې ما دغه په لسټوکه کې چاپ شو الحمدلله. اوس مې بیا یو دویم کار دا وکړي چې دا زه کتونکو اورېدونکو ته صرف په دې وایم چې تاسې کوشش وکړي چې په ساینسي بنیادونو باندې پښتو ژبې ته داسې کارونه وکړي چې هغه د پښتو د احیا او بقا دپاره بنیادي یو رول ولوبوي. نو د پښتو ژبې د علمي بډاینې اندازه او جایزه اخستلو دپاره مې دریاب په کوزه کې یو کتاب دی چې پښتو اکاډمۍ کوټه دا وخت دغه په چاپ لګیا ده او ښه ډېر کار د چاپ اخري مرحلې دي. نو ټوک دی د 15000 صفحې سبالا دي، تقریبا 25000 پښتو چاپي او خطي آثار په مکمله مدلله حواله باندې په د دنیا د یونیورسيټیانو چې کوم فیکلټیز دي سبجیکټ وایز په هغه سبجیکټونو کې مې سره بيشيلي دي چې په کوم 1500 موضوعاتو باندې مې دا کلاسیفیکیشن د علوم کړی دي. او بیا مې پښتو متون، پښتو نظم نثر دا مې په هغه کې وډلی دي او نړیوالو ته مې د دې باور کوشش ورکړی دي چې پښتو د قاتلانو د ترورستانو ژبه نه ده، نه پښتو د کرایې د قاتلانو ژبه ده، نه پښتو د جنایتکارانو ژبه ده. پښتو علمي ورت لري، په پښتو کې دومره زیات گنجائش دي چې د ښوونکو کلونو دغه عمل ارتقائي عمل چې اوس موجوده شکل ولاړ دی. نو موږ په جدید علومو کې، په قدیمو کې دغه لرو، په جدیدو کې دغه لرو، په ساينټیفیک علومو کې دغه شیان لرو، په غیر ساينسي، په فلسفه، په طب، په تاریخ، په منطق، په تحقیق، په ادب، یعنی په تخلیق او تحقیق کې چې موږ څومره شیان لرو، د دې ټول شیان مې داسې په ساينټیفیک انداز سره وډلې دي چې دا د عربي او د فارسي او د انګریزي په مقابله کې د پښتو علمي قد او قامت په نړیواله کچه معرفي. نو کوشش باید دغه سی یو بل اردو کتاب می یو اتنیم ساو صفه یو لس کاله د مخه چاپ شوی و چې دویم ټوک را روان دي، شکرستاني رو په نوم، په هغه کې د پښتنو پر فارسی شاعری باندې، یعنی ما په هغه دی باچه کیم دا خبره کړې ده لس کاله د مخه چې ورور پښتانه ترستان نه دي، د بل په ژبه کې پښتنو په هغه څلور ساو څو کسان دي چې مثلا پښتانه دي او فارسی ژبه ته کار کړی دي، په فارسی کې متون لري.
نو په دې ورځ په دې خو بچو سره خیر یې ځانګړي مونږ چې څنګه خبره کړو ځانګړي مرکا او په کو خیر وي او هغه به تاسو بیا را توخ را کوي چې هغه ټوله
ان شاء الله
روانه ټوله ناس چې دا سي او فتر وزګ تاسو ډیر زیات کار کړی دی په نن خبرونه کې دا هغه ټول احاطه هم نشي. نو خوشحالي کوم وخت هم را سره کم دی چې لږ لږه ته مور شو بس ما زهیر صاحب ته ډیر سره دی
بس
ما زهیر صاحب تاسو د دې
مې
ووري دي او کبي او داسې 15 منټه چې خپل خبره هم تاسو راغونډه کوي په اوشا کې. نو او بیا دا چې د دې پښتو په املا باندې خبرې پکار دي. املا چې څومره بدلیږي ابل ورزنګ سره په یو خبرونه کې ملمو هغه وی چې هغه پښتو چې لیکل کېده او زمونږ زنانو په کور کې د قران د ویلو نه د هغه زده کړه کوله اوس املا بدل شو. او د املا په اړه باندې او ابل ورزنګ یو خبرونه کې راته ملمو ویل چې د قران نه چې کوم زمونږ پښتنو خزو د قران جو بس د کوله په هغه کې الله کې چې بلیکل کېده په پښتو کې هغه کولای شو اوس نشي ویلې املا ګران شو.
او چې وخت په وخت باندې د پښتو املا په ډېر ګران سوله نو متفقه املا روم نه دغه د بارګړې خبرې کیږي په هغه باندې په دې ایګانو باندې ډېر دروسه پوری سره باندې را باندې تیر ورځ کې یو پروګرام دا وامي نشم پاتې سوای جنوسکي چې ما بات کاکا زه مخاطب کوم ولیا را تاسو ته نور نه په کار چې د دوستر ګوی او ګول یو وشدې د دینه راوځي زه وامه چې پښتو چې څومره املا اسانه کیږي دومره پښتانه وسره بلدیږي. نو رپیکی د سواد د کچ خبره وکړه رښتیا هم چې زموږ د سواد د کچ خو یو کمدا او دویم موږ د یو داسې استعمالي نصاب سره مخامخ یو چې زموږ بچیانو استفسال کیږي. نن هم د پښتو غټ لیکوالو شاعران تاسو هم پیژنئ چې هغه خپل دا اقرار کوي چې زما بچی چې دی په کور کې آس نه پیژني او ګوړه پیژني. نو چې درڅو پورې پښتو خپل نصاب نه کې پیدا یا دا اوسنی نصاب چې پر پښتنو باندې دغه سوی دی تپول سوی دی چې دغه ذهنیت بدل نشي. د پښتو املا ته فکر وکړه چې کلم په کابل کې پر متفقه املا باندې خلک سره یو ځای شوي دي د کوچو د پېښور ژغ پورته سوی دی چې دا یې داسې کاغه را داسې که په پېښور کې دا خبره سوې ده بیا وایي چې نه دا یې نه منم هغه یې منم نه د کلندر صاحب د منم نه د څوک وایي نه چې لیکدو د خانشهید د لیکدو خبره نن سبا بیا را مخکې سوې ده. نو زه وایم چې د ګرمې د دومره تضادات دا دارنګ خبره د بیروز خان لاله پښتانه پر اسلام سر ورکوي خو په اسلام پوهېږي نه. د املا خبره ډېره سره کشیي ودختیي خو موږ ته متفقه املا راکوي نه چې موږ لیکوال پرې وه باندې سره غون نه یو. نو زما ریډر چې دی خو به د کنفیوژن ښکاري خو به د په دې کې چې زه دا پلانای څنګه ولیکم د پلانای څنګه ولیکم. نو زه وایم که یو متفقه دا اگر برته سره کشینی دا راګلی باندې ډېر وخت تیر شوی دی ډېرې کیسې ډېرې شوي دي بیا دلته دغه د نصاب مسله ده موږ خپل نصاب نه لرو په دې کې به نو د یو متفقه املا ته داسې په اسانه رسېدل فکر نه کوم چې دا چې ده. خو بیا هم لنګویجیس چې دي د ژبپوهان چې دي بیا نن پښتو ده ګوګل ژبه ده پښتو ده کمپیوټر ژبه ده نو پښتو انکل به سکریپ د ټایم لیکي په دبل ورځ ما په پښتو ژبه کې پروت دی که دغه نیلسن منډیلا شی لیکي د ازادۍ وږ مزل ما په ژبه کې پروت دی ما ژبه پراخه ده خو صرف د زه دا وایم چې دا یو شعوري کوشش کېدلی شي یو استعماري اربه کېدلی شي پر املا باندې هیڅ بند نشته. موږ املا متفقه املا ده د پېښور سړی د کوچ په املا پوهېږي د کوچ سړی د کندهار په هغې پوهېږي د کندهار هغې د کابل په هغې باندې پوهېږي. دا نه دغه ده پښتو اوس ګوګل ژبه ده پښتو یو معیار ته رارسېدلې ده بین الاقوامي انټرنېشنل لټریچر پکې ژباړل شوي دي. املا دغه متفقه املا ده به چې ګرد سره په پوهېږي دغه املا چې بل څنګه تاسو وویل
عصمت زهیر صاحب اسدالله جان بر صاحب دا اکثر ذکر کوم هغه هم دا وجه دائم لګان نور مبدل وای مبدل هغه د نوستالیق او د ذکر کوي او وچ نه بس دا ټیک تا ځکه چې کله عربی ته واوړی دا املا د پښتو نو بس هم په عربی په هغه چې کوم مغدی منلی منلی املا بس پاږي کې لیکل پکار دی پدې کې بیا د خپل له جو د سټیکي او هغه شان ټیکي او غړوندې وته کول او د پاسه په ډول دا د دې ځکه چې دا جوګ غرنوي او هغه بیا وایي چې کله محمود غزنوي د پښتو املا بدل کړ بلکې هغه وته ټیکي وایي چې مسلمان یې کړه نو کوئی سوشل چې د دې نه وړاندې په پښتو جبا چې دا په دیوناګري و په بل او په بل و کوم جبا کې چې هم و ځکه چې په پښه کول اوس هغه روان دي تحقیق روان دي چې پښتو په کومه ژبه کې
وایي
او تاسو غږ راځي خو دغه شانتي چې کله چې املا بدل شو نو د دین وړاندې چې په پښتو ژبه کې څومره کار شو هغه لاړو پر شو ځکه مسلمان په پښتون ته خوځوي چې مسلمان دی او کافر دی بس د خپل ژبه او مسلمان او خپل املا او مسلمان او کافر کړه پاتې شو د دین وړاندې چې کله د محمود غزنوي دور شروع کیږي د دین وروسته د پښتو یا د لیکو یا پسند شکل کې یو وجود پاتې شو وخت لګ دی اخر ته به ډاکټر ګلزار جرالي سبزي سره تور شو چې ډاکټر صاحب تاسو نن هغه نه یعنی دا به یو ټیټه ویل ته امریکا ته ورته کړي چې تاسو د ځان سره سره د ناستې نه مننه کوم چې دا موږ راجوړا
ګوره خبره ده د باروس خان چې ما تاسو ته مخکې ویلو چې موږ د 100 کال مخکې د بي بي سي په دفتر کې ناستو او قاسم مندوخیل هغه وخت کې لا په لندن بي بي سي کې او ما ته ویل چې د پښتو 57 د پښتو فیوچر څه دی ما وته چې تراشه دلته چاپخانه وګوره چې کوم ځای کې کتابونه چاپ کیږي نو تاسو پته ولګي چې د دې فیوچر څه دی نو هغه بیا پاغي باندې خوشاله شو چې کوم ځای کې کتابونه چاپ کیږي کتابونه لیکوال موجود دي پاغه کې بیا نن سبا د خوشاله خبره دا ده چې ریسرچ کیږي تحقیق کیږي څېړنې کیږي دغه څېړنکار چې مخه تراشي او زماغه خبره تاسو وختي تاییدم کړله او تکرارم کړله چې یو د عقیدت جبه ده یو د حقیقت جبه ده او ډاکټر رفیقی صاحب او زمونږ ظهیر صاحب نن دا خبرو کړله چې د پښتو د پاره داوی نه بلکې دلایل اوس پکار دی اغه دلایل کی دی اغه بیا سیلنکار مخه ترولی نن چې من کوم خبره تر وره دی ز ډیر زیات خوشاله شو ما خبره نور کم کړو نو خبو خو چې میلمنو خبره وکړلې او بیا چې په کوټه او په بلوچستان کې د پښتو د پاره د جبې د پاره د ادب د پاره کم کارونه کیږي واقعي چې غډیر د اطمینان خبره ده
راته زوی رضا تمنانه کوم ز د ډاکټر عبدالروف رفیقی صاحب ډیر زیات مننه کوم زه د اسمت ظهیر صاحب کزمون سره په لاین وی چې اکثر د نقطه
شته او
نو بټ ډیر تاسو د ټول ډیر مننه کوم او پور وړ مې چې که خیر وي په راتلونکي کې نور ناس ته کوم او ځکه د دغه جبې چې موږ ته مور جبو وایو په منګه هفته او کوشش وکړو زمنګ دیوا د پښتنو لپاره د پښتو جبې لپاره ډیر مننه کوم د ډاکټر عبدالروف رفیقی اسمت ظهیر صاحب ډاکټر
ډیر مننه
او د غشنت ډیر مننه
د مننه لالا مخکې شو
تاسو هم په مخه ګرانو دن کو
تاسو ډیر مننه
زما همکار نه څار د نجات غواړو خپله پامن
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو